اردن خو د مشالې ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روزو به ستې وخت شوه 3 بجې په دې غړی کې ستاسو لپاره خبرونه لرو او په رښتینې مای کې بعد مشال مرکه ول خبرونه هم به خو لومړی ورزو بشیر غوښت چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د خبرونو سرټکی پنجاب کې پرګڼو مشمنو د جنسي تیری کې سونه مخې ته راغلي دی افغان حکومت طالبان سره د مذاکراتو د پیلولو نوي کوششونه شروع کړي دي راقي وزیر اعظم د مرستيال وزیر اعظمانو او مرستيال ولس مشرانو د چوکیو او دندو د ختمولو وړاندیز کړی دی د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیس وای د غلطه د قصور په حسینوالا کلی کې د یو شکسانو لوی ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو را مخته کېدو وروسته شپږ کسان نیولې او د باقي پاتو 15 د نیولو په هڅه کې دي د قصور سیمې د پولیسو مشر رای بابر سعید پرون خبرلان ته وویل چې مطبوعات دا کیسونه 280 ښیي خو په اصل کې د جنسي تیریو د شو پیښو شمېره وده داغه په خبره د ټولو مرزمانو خلاف قانوني کاروایی کیږي د پنجاب صوبی داخله وزیر شجاع خانزاده بیا وایي چې لس کلونو رئیس د غسیمه کې ماشومان سره زیاتۍ کېدلو خو چاته پته نه و په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پیډیمه وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو د مړو شوو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی د دې ادارې په خبره ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 190 کسان مړه شوي دي د پیډیمه بیان لطیف الرحمن نن مشال رېډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو تر ټولو ډیر زیان چترال کې اوښتی او 15 کسان یې وژلي دي د نوموړې په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خبر پښتونخوا کې 1.9 کورنه په مکمله توګه او 2925 کورنه په جزوی ډول اوران کړی دي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکی پروند د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټه کې ملاقات کړی دی د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شان نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي
مولانا صاحب دغه مینا ورته وکړه چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه د خپل صفونه منظم کړي نو بیا به انشاءالله مونږ هغې سره خبره کوو علماو طلباو د افغانستان او د پاکستان د مولانا صاحب احترام کړی ده او اوس هم انشاءالله چې مولانا صاحب یو میدان ته یو خبرې ته راځي نو دا خلک به هغه احترام کوي مولانا صاحب سره هم د طالبانو ملاقات شوی ده دو درې ورځې مخکې په یو ځای کې ډېر مسلمان راغلي وو هغې مولانا صاحب سره لیدل وکړو
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې وه د افغانستان د کونړ ولایت والی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه ویشتل شوي دي وحیدالله کلمزي پرون خبرلان ته وویل چې دانګام ناړۍ او سرکاڼو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځ د راکټونو له کبله خلکو خپل کورونه پرېښي دي کلمزی په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي خو دغه په خبره غواړي دې مسلې ته یو ډیپلوماتیک حل راووزي پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په کابل کې د اګست 2 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره 150 ته ورسېده په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت په مخالفو وسوالو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي په همدې حال کې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دا پیښې په کلکه غندلې او په کابل کې د 13 ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي د افغانستان د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پروندو یو شکسان هغه وخت وژل شو چې وسلوالو طالبان د حکومت پلو او ملیشو د بیډلې په منځ کې ځانمرګي برید وکړ د کندوز د امنی قومندانې وایان سید سرور حسینی پرون خبرلان ته وویل چې دغه حمله په اربکي وسلوالو شوي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې بیعت اعلان کړی دی طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د خلکو لخوا له تیرو څو هفتو له مظاهرو وروسته د عراق وزیر اعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی. نن پر خپله فیسبوک پاڼه حیدر الابادي وړاندیز کړی چې د لګښتونو یا خرچو د کمولو او درغلیو د ختمولو لپاره دی د مرستیال ولسمشرانو او مرستیال وزیر اعظمانو دندې او پوستونه له منځه یوړل شي. عراق درې مرستیال مشران ولسمشران او درې وزیر اعظمان لري. بخنه غواړم درې مرستیال وزیر اعظم لري. د آبادی سیاسي رقیب او پخوانی وزیر اعظم نور الملکی د محل د عراق مرستیال ولسمشر دی. د دې میاشتې په لومړیو کې د انرژي چارو لپاره مرستیال وزیر اعظم بها الاراجي تور لګولی و چې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې د نور الملکی حکومت د تیلو د ګټې او نړیوالو مرستو یو ټریلیون ډالر ضایع کړی دي. د اوکراین په ختیز ښار دونیتس کې د شپې په مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډۍ له منځه وړل شوي دي. یاد سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول شوی دی. د دوی په اړه د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. دوی د جمعې په ورځ د دونیتسک د هوایي میدان شاوخوا له اورمند څخه د زیاتو شویو سرغړونو رپورټ ورکړی و. دوی دنده لري چې د فروری میاشت کې شوې د اوکراین د حکومت او د روس پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ د منسک د اوربند د موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواوري د پاکستان د پنجاب صوبې په قصور خار کې یو شمېر کم عمره ماشومانو سره د جنسي تیری انکشاف شوی دی. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې 109 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې د راتلونکو څو ورځو پورې د نور باران د ورېدو ویلې دي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفتې پورې دا روان وي. کم جنوبي خیبر پختونخوا میران شاه وزیرستان پاره چنار هلته بارانونه درمیاني درجې یا له هغې نه لږ سیوا شي.
حقانی مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کېدای شي د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. خو یو کارپوه وایي
دا د یو ډلې د یو سیاسي ګوند مشر د مدرسې مشر یو فرد شخصي کار نه دی. د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي.
او د مشال ریډیو په اونیز خبرونه مشال مرکه کې دا ځل په کوټه کې د ریډیو پاکستان د مشر صدیق خان سره مرکه لرو. اغلی وای
یو ارزوند راځي باید د سړي ژوند تیر کو. حساب خو د انسان غرض اخستل کیږي خو د انسان ژوند باید تیر کو.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوس.
او زه خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پنجاب صوبې په قصور خار کې په ماشومانو د جنسي تیری انکشاف شوه دي. د راپورونو لمخې د 200 ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوه او بیا د هغوی ویډیوګانې هم جوړ کړل شوې دي. خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په ریپورت کې.
د قصور پولیسو مشر یا ډی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خبر شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي.
بتایا جا رہے ہیں ریئرنگ فرام 280 او 284
ویل کیږي چې 280 240 کیسونه شوی دي. داسې سکسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دی راغلي او نه چا دومره شکایت کړي دي. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغه مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناک پیخه ګرځولې او وای هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. مونږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راځي دا کار روان دي او چاته پته نشته. خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړي او پلټنې روان دي چې د دې صحیح تعداد څومره دي او دا څه چل شوې دي. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته یوې خبری غونډې ته د خطاب دوران د شیخو پورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وی چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2011 کې حکومت خرڅ کړو نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټول ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 20 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. زو اسلام آباد ته په خبر پښتونخوا کې له قدرتي پتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبا کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او اویا کسان جوبل دي. بل خو له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی اداره وای چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 109 کسان مړ شوي دي. نور تفصیل له احمد الله ورو.
د پی ڈی ایم یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 609 کورونو ته په مکمله توګه او 2925 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به دراتونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبی خیبر پښتونخوا، میرانشاه، وزیرستان، پارچنار، البته بارانونه درمیاني درجه یا لاغنه لګ سیواش، نور زیات تر علاقو کې جو لایت ماډریټ قسم باران کې دي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. زو د افغانستان کونړ ته. د کونړ سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې یو ځل بیا د پاکستانی ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو د ګولې وشتل پیل کړی دي چې د دوی په خبره تر اوسه پکې یو شمېر ولسي وګړي وجل شوي او جوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله نوري په دې رپورت کې ورو.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري وسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهار تر ماښام د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې را وشتلې چې پکې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوختی ده.
زمونږ څه ګناه کړی ده چې دا عوام ولې غزای را باندې خېږي؟ د پاکستان ظالم دا ولې څوک زمونږ د دغه نشته کې زمونږ غوړو کې سپېته دا
د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خوا د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هواویانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګوم ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وای د پاکستاني بریدونو پاړۍ مرکزی دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزی حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودری او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عملاس اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نه شي. خلک وایي دا پنځم کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
اوریدونکو د حقانیه مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې د شې د مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي. دا خبره تر هغه وروسته کیږي چې اسلام آباد کې د افغان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پر ملاقات کړی دی. یاد وي چې د مولا عمر په شان د طالبانو اوسنی مشر مولا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیه مدرسې کې زده کړې کړې دي او دغه تا چارواکي وایي چې له همدغه وجه مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. تفصیل د بشیر غوخ په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په اکوړی کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ریغوختي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماتشوي لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال لړیو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړی ته ورغلی وو. د څلور غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کړي.
افغانستان پاکستان کے حکومتوں نے بخل رول اور کردار ادا کی زیاد کردار علماء کرام ادا کی مولانا سے لٹول علماء استاد ادا توقع کے رول ادا کی اگر خدا کا خواہش تجربہ مذاکرات منگا طالبان سر جاری ساتھ.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوشا دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دو هفتې وړاندې مرګ ته اید کړ. تر هغه وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی وو او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دا وخت کې طالبان د سرنی په حالت کې وي، پریشانۍ په حالت کې وي. دا هغوی مشر ملا محمد عمر رحفال شوی ده. د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکوي او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو ومن.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې قبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانیه مدرسه کې زده کړې کړې دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکو څېړونکو رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یو لوی سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولای شي خو سمیع الحق نه.
یو سره دی یو کلاسیکل مشر د مدرسې مشر یو فرد شخصي کار نه دی. د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات لیست ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل پاکستاني عالم دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې یا خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
تاسو د بشیر غوخ ریپورت اوریدو. زو کابل ته د کابل خار په دری ورسته او ځانمرګي او ډلیزو حمله کې د 400 نه زیات خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې ده. د جمعې په شپه د شاهید سیمو د جمعې په ماخام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیسو اکیډمي او وروسته بیا د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د اطلاعاتي ځواکونو یو مرکز د خونړۍ او ځانمرګي او ډلیزو حملو شاهدان وو. په همدې حال کې د چارو یو شمیر کارپوهان وایي وسلوال مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو او وړتیاو د خودلو په خاطر د حمله کړې دي. تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامې ورسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلیزو حملو شاهدان وو. هغه عملی چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت خبرې کړې دي ښیي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 4 شپږ شپېته کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او لیزو حملو هدف ګرځیدلې دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې وایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود. ولې وړاندې لدی د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسولیت اخیسته دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په مخام هغه مهال چې د پولیسو اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او 8 نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټۍ وچاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت د حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لري کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوې او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمیر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو ترڅنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډیرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
په کابل کې مو د روسي او ځانمرګي او ډلیزو بریدونو په اړه د یوسف زدران ریپورت اوریدو. زو خبر پښتونخوا ته خودلته کې ودم اخلو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګستئ. د خبر پښتونخوا د بجلی او اوبو د محکمې چارواکي وایي په مردان ګریډ سټیشن د قهرجنو مظاهره چانو د برید نو وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلې دي، خو د دې د بیا جوړولو کار روان دي. دا وخت د پښتونخوا یو شمیر ضلعو ته د بجلی سپلای بند ده. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه 13 ورځ نوخار نه راغلي قهرجنو مظاهرچیانو په مردان ګریډ سټیشن برید کې دغه ګریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی. او بلخوا د خیبر پختونخوا داتو نزیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوری حق دی، خو له مالی املاکو ته زیان رسول او پلکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. د پامړ دا چې سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروز خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلو، کچرې وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز مشال لیړو ته وویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار. ولی پدې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت او د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
اردوونکو له مردان زوبنو ته د خیبر پختونخوا بنو ضلعي اوسیدونکي او دغلته د شمالي وزیرستان میشت کډوال وای چې په دې سخته ګرمۍ کې ناروالو شډنګ روان دي چې له وجې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طرف کې د اضافه له وجې لوډ شډنګ کوي. نور تفصیل سیمې د مشال دو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
د بنو اوسیدونکي او د غلطه میشته د شمالي وزیرستانه به کوره شوی کډوال وای ته روسو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغله نو وبډا محکمه ور باندې بجلی بند کړي. دوی وای د سخت ګرمۍ نه به حاله شوی او شپه ورځ کې د لک سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وای سومره چې ګرمي زیاتېږي همره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره بارانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګاشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا همیش په سترګې نه ویني په 24 غنټې شو تباش ولې بیا انتها ګرمي د جدا بیا په زندګی شي مونږ دلی دلی بل بچ خدا ستې چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته. خمی ولا خدا سه دي چې دي خو لکه ویور ته چني ولې اول خې دغه بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا شولې چې غون پاکستان یې یو وړ خو میش بیا بجلی پاسرګې نه ویني دم راځل امین ارول د یورپ په پلان دی وسولې
د دار وزیر وای وابډاله په کار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوی.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوډ شیډینګ ختم کیږي مو وس په د موجوده چې کوم حکومت ته وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته خلک ضرورت نه لري سمې خپل نن ټانکي خالی دو وې ګرمه دا حاله چې بچون مچون بل وشار پټي با چا وې سړې با آی زریه دو کایغه سړک له خوشا کانی وې انکاری بو په باندې شنه در مرګی نه وینه ک په کراچي شې ځخه ګرمه مړک چې دا د وې درې ورځې ګرمي خور غلې دو پنی نه سدنې بجلی نشته چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجه ناروغان شوې دي.
دو گھنٹے تقریبا 24 گھنٹے سے مشکل سے نہیں دے بے سخت تکلیف تھا میاں سے غار کر لی ہوئی خوڑ لی بڑی ملیریا مو پخپلا دس بیماری ڈاکٹر نہ روک لو وہ زمن ماغون پروسدی بچیوں میں دم دے انی ما گھنٹہ جواتا سی بیانی ما گھنٹے بعد بیا غائب سی ڈیر تکلیف جوڑ داخ دا اون خلق جوڑی لگیا دی.
ملک ریاض وائی نہ پوہیگی چ فریاد چرتا وکڑی
سخ زیوتا ایدا تکلیف دے زیوت تا مشتا چاتا میرا اورا گری چاتا مش خوری نہ ہوئی چاتا جڑو کو بغیر دی اللہ نہ ہمیش بل سکھستان 4000 3000 5000 بلا پرے کئی بال بچا پ گرمی سرا ہوئی لگ جائے زیوتا ایدا ظلم مادا
کلامو چ پدیاڑا بنو کے دواب ڈا چاروا کو نو پختل نو یواز دمرے و ویل فیڈرو باندے لوڈ زیاد شوے زکا د بجلی ٹریپنگ کیگی یعنی زی راضی خزائی خلق وائی کلا ہم چے گرمی زیادہ شی نو د بجلی دغه حال وی چے پا ضرورت کے ورتا نہ ملاوی گی او چے باران وشی نو بجلی ہم سمدستی پزائی شی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی
مشال ریډیو خبرونه ته وګستې وخت دن کې دی درې نیمې بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لنډی زور
د پنجاب پولیس وای دغه تا د قصور په حسنواله کلی کې د 22 کسانو لیویډل لخوا پر مشمانو د جنسي تیری د پیخو را مختکیدو روسه شپږ کسانه ولی او د باقی پاتو 1500 د نیولو هڅه کوي په خبر پختونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزي صوبایي اداره یا پی ډی ایم وای چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسیدلی دی دا شمیره په ټول پاکستان کې 109 ده اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبان سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو لړکی پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی د سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب وکړي د افغانستان د کونړ ولایت والی وای په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لورې ډیورنډ کرښې سره نږدې دغه ولایت پر ځینو ولسوالیو تر 40 ډیر راکټونه وشتل شوي دي وحید الله کلمزی پرون خبر اعلان ته وویل چې له دغې وجې ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته کډه شوي دي افغان چارواکي وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوي برید کې 90 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده د خلکو لخوا تیرو څو هفتو له مظاهرو وروسته د عراق وزیراعظم د لویو اصلاحاتو کولو وړاندیز کړی دی او په خپل فیسبوک پاڼه یې ویلي دي چې د خرچو د کمولو لپاره دې د مرستیال ولسمشرانو مرستیال وزیراعظمانو دندې او چوکۍ له منځه لاړ شي او د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي مشن یا ماموریت څلور ګاډي سوځول شوي دي
اردن خو خمنو مول مشال ډی وردل چې بشیر ګوخ وړاندې کول او سم لجمنې سره سم ورسېدل د نوزي خبرونه د مشال مرکه د مشال ډیو په نوزي خبرونه د مشال مرکه کې د ازل په کوټه کې د ریډیو پاکستان د خبرونو لمشری اغلی صدیق خان سره د دې کارو جون پړه مرکه لرو نو موري شل کلا پښتنو ته خبرونه کړې دي نو لدی سره مرکه زموږ همکار خود نور ناصر کړی راځي چې په ګډه ووښ
د مشال رادیو مینوالو او اوریدونکو خدای نور ناصر مو په کوټه کې هر کله کوم خبرونه د مشال مرکه ده د نن په خبرونه کې د رادیو پاکستان کوټه څنګه د خبرونو له مشر اغلی صدیقه خان سره خبرې کوو صدیقه خان چې د ملالۍ په نامه شاوخه شل کاله له کوټه څنګه څخه بیل بیل خبرونه کړي نن به له صدیقه خان سره د دې د کار او ژوند په اړه خبرې کوو اغلی صدیق خان ترټول مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هر کلی وایو اولنۍ پښتنه مداده چې کاول تاسو د زوکړې په حق لرته وایست تاسو پیدایش کلا او چیرته سوی دی
ډیر مننه تاسو ډیر کور ودان وای د زنانې زده عمر پښتنه نه کیږي د نارینه زده تنخوا پښتنه نه
زه له هر چا کوم
نو زه به دا درته وایم چې د شل باد بیا ماته حساب نه راځي
او کده ځای راته وایه چې چیرته مو پیدا شوی
دی اسې دا خو ټوکی مې در سره کولې داسې خبره نه ده دوه کم څلوېشت کاله دا وخت زما عمر دی او زه په پیدایش مغه د کوچ غدی زوکرم د لیسې وې ده
او اولنۍ زده کړې لومړی تعلیم مو همدلته په کوټه کې وکړ
ټول د کوچ زده باندې ما تعلیم نه دی کړی ټوټل چونکې زموږ ګرد کورنۍ د لیو کنه نو تعلیم تربیت هر څه شې دی یو ټریننګ چې د جاب په سلسله کې نوکری په سلسله کې چې کوم ټریننګز د باندې سوي دي دا هغه په چپ چې دی ما د باندې سبق نه دی ویلي هر څه چې دی د لیدي
صدیقه خان صاحب تاسو خو تاسو ول چې تاسو اصل تاسو پیدایش هم درته سوي دي ژوند هم ټول په کوټه کې درکړی دی خو نور تاسو پلرنای ټاټو وي یا تاسو بابا او نیکګون چې دی هغه د بر شور دی د پښین د سیمه د دې بر شور په حق لراته وایس ال تاسو کله ځي کنه ځي تاسو پلرنای ټاټو وي
خبره دا وس با پلار د څلور کالو په عمر کې یتیم سوی ولونو د څلور کالو ماشوم چې دی چې نه ورور لري نه خور لري
هغه چې
نو هغه چې راسي یو خپلوان نور چې دغه پالنه وکي نو بیا چې هغه کله په دا تر دا مقام پورې راسي چې زما مځکه زما علاقه زما نو هغه خواته هیچا بیا توجه نه کوي چې کوم شیان هلته پاته وو هغه هلته پاته سولو که مو د مور دخوا پاته ولو هغه هم پاته سولو که څه باغونو هغه وچ سولو چا یې خیال نه ساتئ نو ظاهره ده هغه علاقې به زه هم تر اوسه پر همځکې به دغسې ولاړې یا به چا کورونه پر جوړ کړي نو په ژوند کې زه درې واره تللی یم برشور ته هغه هم داسې دی چې هغه کم چیرې چې زموږ د پلار او د نیکه ټاټوبی وو هغه ځای مې نه دی لیدلی هسې مطلب د هغه نور داسې کلي وو د برشور کلي وو په هغه کې ونې یو باغ راغنه مې دی هغه له تللي وو هلته مو د یو خپلې د زوی واده ولو په هغه کې مې شرکت کړی ولو او یو یو نوره بله خپله مې وه هغې بیخي دوه واره یې ډوډۍ راته کړې ده بیخي په ټینګه یې ویلی وم نو د هغه علاوه بیا زه نه یم تللی
تاسو په رادیو پاکستان کې بیخي ډیر پروګرامونه وکړه او بیا مو زموږ د کوټې او شاوخوا ټولو اکثره سیمو وګړي ستاسو نامه سره ولد که څه هم تاسو صدیقه خان وایس خو په هغه وخت کې ستاسو نوم ملالۍ وه اوله وار تاسو رادیو پاکستان ته کله راغلاست او اولنۍ خپرونه مو کومه وه
په څلور نیوي کې زه راغلی وم اډیشن مې خالي ورکړی یعنی د اواز امتحان چې کوم اخیستل کیږي هغه مې ورکړی لیکن ما ته هغه وخت پروګرامونه نه راکول کېدل په یو
پروګرام ولې نه درکول کېده
داغه دلته وجوهات دا کېدل چونکه ما نوم ملالۍ د خپلوانو زه پټاوی کنه خلک زم
نوم دې بدل کړی
و نوم مې بدل کړی خپل چې ما څوک نه و پیژني نو د دوی د خیال هغه د ملالۍ زه دونه متاثر ولم خوش مې ولو نو ما د ځان لپاره د ملالۍ انتخاب وکي لکه زه نوم خبره چې تغز ما د لپاره مسله جوړیږي هغه د خیال چې دلته د خلکو د خیال چې د افغانې ده نو موږ افغانې ته یو لایو پروګرام دلته څنګه ورکو هغه شپو کې یو مسله وله خاص یو دغه و کنه نور وخت خو زموږ سره ګرد آرټیسټان چې دي هغه افغانیان دي داسې څه خبره نه ده په هغه شپو کې یو څه مسله داسې سوې وله نو د هغه د وجه زه چونکه نوې وم د دا شیانو ګردو سره نه ولد وم زه په دا نه وم خبره او دوی ماته دا خبره راښولم نه دا زه ډېر وخت بعد بیا زه په خبره سوم چې دا ماته پروګرامونه نه راکول کېږي د دا وجه دا ده ها د په مقابله کې ریکارډډ پروګرامونه چې هغه راکول کېدل نو هغه زلان صاحب علا دې شور سرو کې علا دې وبخشي دا غو یو د شوزو پروګرام په هغه پروګرام کې هغه ماتول چې تاسو به د شوزو پر تعلیم باندې یو تقریر چدی چې مشتاق ورتوي هغه به تاسو تیار کړي نو کله چې هغه ما برابر کړي هغه وخت ما پښتو لیکل ویل نه وزده مطلب یو خدای عام چې موږ غي لیکل وست مې یعنی نه سو کولای او هغه مونږ سو کولای چې تعلیم ګرد په اردو یا په انګریزي کې نو هغه ماته ویلې چې دا خو دی ویلې کوي وسه ویلې همسه مارتل وو ما په اردو طرز کې لیکلې دي او دغه سي زه درته وایم پښتو مې په اردو کې لیکلې ده نو بیا چې هغه ووري دي ماته وای اول دارا وشه دا چا در لیکلې دي نو مارتل را لیکلې خو چم نه دی لیکلې خو ما خپل دي هغه یا ته چا مې شکښینې غیر سنجیده خبرې کوي او دا چې لیکل سي دي دا تا په بل چا لیکلې دي ته دی وکړه نن لاړه سه سبا راوړه چې تا خپل لیکلې هغه ما به دا ما خپل لیکلې دي خیر هغه ول دا خبره نه مناله بیا غز ما تکرر په څو څو واره هغه نشر کې دا ډیر خوش سلو نو په دې شپه بیا زما د دوی سره اختلاف چې بابا تاسو ما کار خوشوي زما لیک خوشوي او بیرته الته تاسو ما ته پروګرام نه کوي بیا دې وخت بعد زه په دای کې خبره سوم لکه هغه وخت معاملہ چې هغه حل کړل سو چې زما نوم صدیقه خان دی او زه په وجه باندې د ملالۍ انتخاب ما کړی
او بیا هغه وروسته خو بیا څه مسله نه بیا د ټولو عمر تاسو ما هغه په غنه باندې د ملالۍ په نامه تاسو پروګرامونه خبرونه کوي
بیا خداسي اوس چې خلکو زه د ملالۍ په نامه پیژندلم
دغه اول خبرونه تاسو کومه یو وکړه شو زله لپاره تاسو نوم او بیا موږ دغه خبرونه څومره وخت وکړه تر هغه وروسته بیا دا کوم خبرونه تر ټولو زیات وخت وکړه
اول خدای چې ما تاسو ته یو کښنه تقریر د 15 منټه چې مشتا کوټه وایو کنه هغه ولو هغه خلو په پروګرام کې دا شمار دغه غنه کیږي داغه با چې ولو امیل پروګرام یو ډیر ټاپ پروګرام روانولو ډیسک جاکی ټاپ پروګرام ولو هغه تقریبا یو کال ما وکي، لیکن بد قسمت دا سول چې هغه کمرشل بیسز باندې هغه ګنټه لموږ زو وختل سو، دا هغه پر ځای مشته د 15 بجو ګنټه راکړل سو. نو په دا کې چې دی بیا پروډوسر راتول چې اوس په پروګرام نوم چې شجدو، نو هغه وخت به پروډوسرانو یو ډایری بور سره و، په هغه کې به هغه نمونه لیکل چې کله به په ځین کې تخلیقي او شراغي هغه به ولیکي چې کله به په کار راځي. نو مارته ویلې زما خو د پښتو سره دونه علاقه نه لرم چې زه دونه وسط په هغه کې زما هغه چې یو نوم تجویز کوم، د پروګرام نوم چې شول کیږي لکه د ماشوم نوم چې ډیر په سوچ سمج دغه د پروګرام هغه مې ځاغه شاته پرې او بیک گراوند. نو ما ورته ویلې ماته داسې نوم نه دی معلوم، نو هغه خپل ډایری ماته راکړه پدا کې وګوره ما یو څو باندې نشان لګولې دي کدي دا خوشي خو ټیک دی، پدا کې یو انتخاب وک دا بل ورته زور غمارتل پدا کې خو یو مزمانه سو خوش. البته د ډرامې د لپاره تاسو یو ټایټل یش یو زرغون خیال نو زما دا خوش دی. نو ما ته ویلې دا وجه چېشته چې کله زدا پروګرام جوړوم دا اپروول یعنی دا منزوري اخم، نو بیا به غل ما پښتنه کوي چې دا مطلب چېشته یا بیک گراوند چېشته زب چېشو شایم. ما تل هر آباد خیال او هر ش سوچ زرغون خیال د آبادی په حواله باندې دی. زموږ مقصد دا دی چې موږ هغه یو ګنټه چلته زموږ متاثر سوی او زموږ اوریدونکو چې هغه د غوزرونه ماتسول، نو د هغه زرونه چې دی هغه زبرته روغول غواړم او په هغه کې آبادی راوستل غواړم. نو دا یو دی خیال دی چې په دا سره به د خلکو هغه په زړه کې بیرته ژوند پیدا شي. په دا حواله د دانو مشتم بیا هغه ما بیخي ډیر وکي بیا په دا کې زما د ګیسټ پروډوسر یا ډر سلو زما د کار پر بنیاد باندې دا پروګرام بیا پروډوسرم زسولم. نو په دې کې بیخي ډیر انویسټیګیټیو رپورټس ټاکس ډیسکشنز خاکي بیخي مطلب د زړه هر ارمان ما په دا پروګرام کې پرکې. ډیر
ښه. او څو کال وچه لیدې بیا دا
کم از کم څلور کال وچه لیدې.
تاسو خپل پیدایش مو په کوټه کې سوی او ټول ژوند مدلته کړی پښتني سمه ده او شاوخوا پښتني میشتو سیمو ته تاسو به شاید خامخا به تللي یاست تاسو په بیل بیل وختونو کې. دلته د پښتنو میرمنو تر ټولو لویې ستونزې څه شي دي؟ تاسو په خپل ژوند کې څه شي ولیدل دلته؟
اوله خبره خدا د ګوره ښځه خورکۍ یو نجلۍ چې پیدا شي هغه پیدایشي مجرم وي زما په نظر کې په کورنۍ کې که هغه زموږ په ټولو کورنۍ کې. نو موږ اول دا چې دا پیدایشي مجرم چې دی دا پیدا سو چې تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی یا بل نو
چې هغه په خپای وای ولی مې زوی نه دی کنه،
ایا هغه کوم مسائل چې بیا هغه ته ګوري اخره کیته اول مور پلار زما ګرد عمر د خلکو سره په دا خبره جنگ سوی دی چې تاسو ولې د لور په پیدایش باندې دغه په زوکړ باندې تاسو ولې خو بدوي او اول جنگ می د مور سره سوی دی. نو د ډیر خلکو به دا خیال چې شاید زما خپل کورنی تعلقات داسې دي نو زه ډیر ریاکشنری یم، حالکه زه په کور کې تر ګرد زیات نه زول یم، زما بل خورم نسته، زما پلار زما مور ګرد کورنی ډیر مینا را کړی دا. نو ما بیا مل ځان سره سوچ وکړ چې شاید ما خپل مور پلار بدنام کړي د خلکو به دا خیال د دې پکور کې دا حال دی. نو ځکه دا چې د هر ځای د غډول و هیڅ مطلب لښوځو سره بد کیږي، نو زه خالي دا ورته وایم چې مطلب یو ځای موږ ځانته مسلمانان وایو، یو خو دې موږ خبره کلیر کو چې موږ مسلمانان یو کنه یو که مسلمانان یو نو موږ په اغه لیست کې چې کومې خبرې لیکلې په اغه موږ پر راځو کنه راځو. دا څنګه مسلمان دی چې د خدای پر رحمت باندې د خوبدي اظهار کوي ډایرکټ د الله سره یو رشتہ دی او تعلق دی، هغه وای عزت ته رحمت درکوم او ته پر رحمت باندې د خوبدی اظهار کوي. نو ما ته خود د خلکو اول په مسلمانۍ کې شک چې دی هغه معلومی شي. بیا مور پلار په تعلیم کې به در سره کوي، په لباس کې، په خوراک کې. زه به ته دې هدا پر درتوم د ارمان خبره بدای کنه چې مطلب یو ډیر زمیندار خپل موچ به خیم ځکه او جایداد درلودل دا زمونه چې به هرڅه ګاډیانی موبایل خو لا خیر هغه وخت نه ولو دا ګاډیانی دا پکنیکونه دا سټیج ډرامې به کولې د پاغه به پیسې ګاروله فلمان پوره لا جوړول یا دا سی خاري یک شه دا هو د پر هرڅه پیسې ول. لیکن لونو ته د کال د کال زر زر روپۍ ټاکل شوی چې هر څه تاسو پکوي وی کی. نو یو ورځ انچلې چې مال پختر باندې یو کښنی توفه را لاخستې ولا، نو ما هغه ته ویل دا توفه چې تا مال اخستې د مال ډیر ارمان راځي، ستا خپل د پر کال بجټ چې دی هغه زر روپۍ دی او تا مال دا توفه اخستې، دا خو ستا مینه او محبت دی را سره، لیکن زه دا نه سم اخستلای. ما ته دا وخت ډیر افسوس درېږي چې مطلب دا رنګ کیږي. نو د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، په کوم حواله زموږ په ټولنه کې د ښځو سره بد نه کیږي، په هر صورت کې دا بظاهره چې موږ خوشحاله یو خان دو ګرځو، لیکن یو ځای نه یو ځای چې دی ډنګ خامخه دا معاشره چې د مشترکې
دا غستا.
بالکل
صحیح خبر. او دا غستا سو په خبرونو کې دغه د زموږ ټولنې د میرمنو ستونزې تاسو تر کومه ځایه پورې را پورته کړې، ومو څېړلې، په هغوی باندې مو خبرې وکړې، په هغوی باندې مو له مشرانو سره، له علماو سره هغوی مو راوغوښته، داسې مو څه وکړه که نه؟
په دې کې موږ ډېر کار وکړ، اسپیشلي په دا کې یو مذهبي پروګرام، یو سلسله ما شروع کړه. مال په هغه کې به نوم ورکړی و چې دینی مسایل او د هغو حل. نو په هغه کې مو یو مولانا راغوښتی و. دا اتفاقي خبره له هغه ټایم زما په ذهن کې دا خبره نه وه، لیکن دا ضرور وله چې زموږ له ښځو سره چې کوم بد کېږي، یا اسلام څه وایي او زموږ ناپوه خلک څه موږ څه وایي، دا خالي خلک په دې خبره خبرول دي. نو داغه د پاره مو یو شپ په ملا چې هغه راغوښتي و چې هغه په دین او په دنیا دغه د حقایق چې دی هغه مني چې واقعي دا ظلم یا دا بچتیا کیږي. یو څو وخت چې پروګرام مو چلی دی، په هغه کې بیا موږ ته په خطو په ټلیفونو دمکیانې راکول کېدی چې دا یو سرکاري ملا دی، ورته قصدن چې دی زموږ په معاشره کې زموږ ښځې او موږ ته پاروي. بابا ښځې موږ کدا درته پارولی دی چې خدای نه کرده هغه دی دی قدم واخی چې هغه د معاشرې خلاف وي، یا د اسلام، یا د زموږ د ټولنې خلاف وي، پښتني ټولنې، یا زموږ چې دا څه شاوخوا کم قومونه دي د هغو خلاف وي. نو تاسې راته ویلی سي تعلیم
په خپل حق خبره
خبره، مقصد دا و هغه ډیر زور چې ورکړی، هغه درد چې ورغلی، هغه په دې خبرو باندې ورغلی چې داسې نه، دا ښځې بیدار سي، خپل پاکوک خبرې سي، سبا راته ونه درېږي. اوس په هغه کې یوه چې زما په یاد ته یو سلسله م دا کړې وله، نو مال دا اول زما د ښځو زه دا خواست دی چې یو مړی اوسي که نه په بدی کې چې دا ښځه ورکول کېږي، وزل یې نارینه دی. نو خو نارینه دي ځین وخت ښځه ولي اخلي، که ښځه وزل شوې ده خو ښځه دي واخیستل سي. نو ما ورته ښځې اول خپله مندې خوندې یا څوک چې ورکول کېږي هغه دې خپله احتجاج وکړي پر دا باندې.
صحیح
بابا. اور دا څنګه مال یو ځای زموږ ټولنه دا وایي چې پښتانه د ښځې د پاره ډېر سنسیټیو دی او عزت او غیرت ښځه بولي، او بل ځای چې خپل د مرګ واری راسي بیا ول ښځه مخته کې، دا څنګه خبره سواله؟ او بیا اسلام خو هم دا نه درته وایي، هغه وایي د سترګې په بدل کې سترګه، د پزې په بدله کې پزه، د غاښ په بدله کې غاښ، د لاس په بدله کې لاس. نو چې نارینه دي وزلی دي، نو نارینه ورکه ښځې سره ولې ظلم کېږي؟ نو مسایل هم په دا دوران کې ډېر چې و هغه مخته راغل، لیکن بس الله مهرباني وه او یو رنګه نه یو رنګه ووتو.
او خپله تاسو ته به راسو که نه، تاسو هم د پښتني ټولنې د یوه پښتني کور سره، ستاسو په پښتني کور کې تاسو پیدا شوي یاست، لوی شوي یاست، او بیا راډیو ته راتګ، او هغه هم شل کاله مخکې، یو ویشت کاله مخکې که نه، یو خو اوس وخت دی چې بیا هم ډېر تعلیم یافته دي او پرمختللي یو، خو شل کاله وړاندې چې موږ سوچ وکړو په هغه وخت کې تاسو راډیو ته راتګ په کور کې درته ستونزې وې که نه؟
په کور کې لږ وې. زما پلار چې هغه ډېر لیبرل سړی و، ډېر آزاد ذهن والا، صفا ذهن والا سړی و، هغه دا خبرې دا شی نه منلې. او بله خبره دا زما تربیت چې دی د یو نارینه غوندې سوی، د ښځې غوندې نه سوی. تر لسمو پورې چې زما په یاد ما د الکوانو کالي اغوستل او زما ویښتان د الکوانو غوندې پرې ور، ما ګرد عمر ما د الکوانو سره بازۍ کړې. د هغه بعد به په کالج کې داسې و زما له انجونو سره نه لګېدې، زه به یوازې یو ځای ناست وم. نو دوی به ما ته ویل په دا دونه انجونې کې ستا د یو چا سره هم خوندکیتوب نهشته. ما ورته ویل یا خبره دا ده چې یو چا ته وایم راځه په پلانۍ ځي کې یو شی خورو، پلانۍ ځي کښېنو، هغه راته وایي دا خو موږ د موره زه پوښتنه نه ده کړې، د پلاره زه هم نه ده کړې، پلانۍ به وویني هغه به څه راته وایي. ما ورته ویل زما ځین چې دی دا خبرې نه مني، نو ځکه زه دارنګه دوستي غواړم نه چې هغه له ما سره ته دونه جي پرې تلی نه شي یو ځای. نو داسې په هغه صورت کې زما پلار زما ډېر فیور کوي، زما ملاتړ چې و هغه کوي، او هغه ماته خالي یوه خبره کوله، زوی په انسان کې خپله ججمنت انسان ته چې دی و الله خپل په هنور کړی چې انسان بد کار کوي ولې ماشوم هم چې بد کار کوي هغه بالکل پدا پیږي چې ما بد کار وکي چې هغه سم کار کوي دنه نه خپل خوشحالي کته دنه خوشحالي محسوسه کته په پوسه چې تاسو سم کار کړی دی او کته خپل ځان ته ملامت کی نو هغه کار زره شاته سه هغه نه ما ریډیو ز دنه نه مرغله نه پروګرامونه کوي مش خالد خبرو د پاره بي بي سي او نور زیات نه پپیږي که تاته معلومیږي چې ته یا دا کار کوی سي یا تاته سم معلومیږي ته ورسه وی ګور که تاته سم معلوم سي وی کنه سم معلوم بیرته راسه نو په کور کې مخالفت په خاندان کې بيخي زیات خاندان ولا خیر اول په خبرم نو ول چې زه ولې نو ما بدل کړم کنه لکه هغه زما د ګایډو د انداز ما ته خنداس خ ډیر خلک چې وغه د انداز ول کول یا بیا به د ریډیو ګاډي راتله په غل لیکلی وو چې هو دا خدلې نږدې ښکاری دا رنگ هغه شي مخ نو لږ مسائل ورته دون زیات نه پاغه کی ترګور د لوی خبره دا چې زما پلازما ملاتړ کوي هغه لما سره ولاړلو د بل چا ما پروا نه کوله چې هر څه به ویلې په غوښ به میاوریدل تر بل به میستل کوي ما خپل کار
هغه له صدیقه خان تاسو لیک کړی دی کنه او شعر او شاعری سره شعر او شاعری کوي کنه شوق یې لري کیا دا غل ژوند وایي
لیک لوست سره زما تعلق ډیر کم پاته سوی دی زه لیک نه سم کوي هغه وخت زه لیک کوي سم چې زه ډیر سخت مجبور یم اوس ما د پروګرام کاری یو د ایمرجنسی د چې هیڅوک نه پیدا کیږي او شی نه راته لیکي یا زما د ډیماند مطابق هغه شی ماته نه را لیکي نو بیا زه کښینم زه خپل لیک خپل کولای سم که اوس دغه سماته څوک وایي د کتاب و خواته راسه د ادب و خواته راسه بیا زه نه سم راتلی ډیر خلکو په دا کې ښه خلکو او دا مشوره م راکه ولته چې هر څه ستا په ذهن کې راځي ته لیکه
او ستاسو تجربه ده که نه چې دومره وخت پښتني ټولنه کې کار کول
نو ما تل زه به د پښتنو خبره درته وکړم چې زه خالي زبور یم زه خالي ګایدی سم زه لیک نه سم کولی زه ګایدلی ډیر سم دا له ما سره په سکول کې م یو ډیره لویه ټراجډي وه چې کله به ما ټاپک ډلیور کوی نو زما ټیچرس به ماته پره کې پره نمبر راکول او کله چې به هغه ټیسټ ور په لیک کې به زما نمبران کم نو ریزلټ چې به راغی دا زموږ ټیچران به دی خوابدي وویل زموږ له تازه دا توقع نه وه چې ته موږ اول نمبر تا ته درکول غوښت له تازه دا پلاني چا څنګه نمبر جوړی هغه ستا نمبران کم دي زموږ چیرې تا ته نمبر درکو نیسو درکولی ولې سبا خبره ښکاره کیږي نو ماته په تا څه وسی چې ته لیک نسې کولی دا خبرې ته زبانی کولی سې کولی ما ته به زه دا درته وایم چې زه خالي ژبه ورم
او رادیو پاکستان ته راځو یو پوښتنه کوم هغه دا چې پخوا به د رادیو پاکستان کوټې سنټر ډیر شیخ پرونې وي او تر ډیر لرې لرې ځای پورې به ژخت او خلکو به اورېدلې د رادیو پاکستان خبرونې ډېرې به خوشولې اوس څه کمزورې سوې ده د دې لامل ستاسو په اند واجه څه ده ولې دا خبرونه کمزوري شوې که یا هم د آلات انسټرومنټس داسې کمزوري شوې چې هغه اوس تر خلکو پورې غږ نه رسیږي
اول خبر خو زموږ د آلات و ده هغه د روس د زمانې غدي
آها
تکه اوس د داشانو هغه پرزی چې کوم خراب سی هغه نه پیدا کیږي دا زموږ د خلکو انجینیر بیا هم دغه دی چې هغه هغه شان چلی او جدید ماشينري چې د تر اوسه موږ په ځینې ځایو کې راغلي د په ځینې ځایو کې نسته کده کوټه خبره موږ وکړو په دغه وجه زموږ ځغ چې دی هغه اوس نه اورېدل کیږي انسان مخیر زوړ سي مړ سي ختم سي نو ماشين خو یو عمر لري یو شی لري دا سلسله دوی چې دا سیرمانه ده او بل خبره څه د علمی خلکو کمبوتم سلو په خو به داسې و د ګرد پاکستان زما د ترانسفر سلسله به کېدلې شش خلک شپو هاند خلک براتلل کنه هغه په زوبم خبرو هغه به لیک لوستم کولای سو هغه په پروډکشن هم خبرولو
او دلته مش خپل هم ډیر شکسان لرل خو هغه لبد مرغ ټول وفات سول ولاړ
هغه مسلمان وفات سول او د نوې خلک چې کم دي دلته بیا زما د ځین خلکو سره دوی خو نه بدی لیکن حقیقت یې چې ما درته ول زما ګرد عمر د حق جنگ دی کاغه د بل د ورځ پدی کې زما خپل ذاتی خبره نسته کنه لیکن دا یو خبره دونه ده چې کله دا د نور صوبو خلک چې به مشل راتلل کبه د پېښور غو کبه د پنجاب زراتل کبه د سند زراتل نو ډیر مطلب رسیدلی خلک براتلل وس دلته د مش خلک چې په کومه طریقه سبق وای په کومه طریقه د امتحانونه پاسې په هیڅ څه نه خبره نو یو انسان ته چې خپل څنور دي هغه به بل ته څه ذکر ورکي ٹھیک تھی اس کے عالم راؤ گاڑے که چپ در ته گایي که سم در هر څه که د ځانه وایي که واقعي هغه د قرآن او د حدیث حواله در کوي هیڅوک په هیڅ نه دي خبره. پخوا چې کوم پروډوسرانو هغه په قرآن او په حدیث هم خبر وو، په دنیا هم خبر وو، بالکل په هر څه باندې خبر وو. نو د دواړو خوا کم بوت راغی، د خلکو هم نیستي سوله، د ماشینانو هم نیستي سوله.
او صدیقه خان صاحبه، اخیرانۍ پوښتنه مې دا هغه ده، بلکې ستاسو له خوا یو پیغام پښتني ټولنې ته، پښتنو ته، خاص کر پښتنو مېرمنو ته.
که اول به خلک دا وایي چې دا شاید یو زنانه ده، نو د ښځو په موضوع یا د ښځو دپاره زیات کوي. زه هم د هر انسان یو حق دی، هغه ته باید د ژوند حق ورکول سي. که پیغام خو هسې غټ خلک ورکوي، زه ځان تر هغه مقامه پورې زه نه ګڼم چې پیغام ورکوي، لیکن د ژوند په تجربه کې، خپل د ژوند په تجربه کې زه دا شی ویلی سم چې موږ باید خپل د اولادو تربیت داسې تربیت وکړو چې هغه پازیټیو د ښو خواته زیات راولو. اول په کور کې زموږ مقابله ده که دوه زامونو ته یا یو لور یو زوی ته ګوله ورکړو، هله بیا خوره کنه ستا برخه بیا پلانې خوري. اول د هغو په ذهن کې یو نیګیټیو خبره کښېني چې زما ورور زما حصه خوري، زما برخه خوري، حالانکه هغه مور خوراکۍ زر زر یو ډوډۍ یو شی په خوړل غواړي. لیکن د انسان ذهن دی که هغه په چپه باندې واخیستی نو خبره خو ولاړه. بیا د لور د زوی فرق اوس دونې وخت مخته ولاړی، باید دا خبرو باندې اوس موږ وشرمیږو چې اوس موږ تر اوسه پورې خلک چیرې تللی دي، او موږ تر اوسه پورې هغه نر او ښځ، هغه هم انسان دی، هغه هم انسان دی، بس دواړه خالي انسان وګڼو، او هغه ته د انسان بنیادی حق چې دی تعلیم او صحت چې دی هغه ورکو. او دویم خبره، ژوند یو وار انسان ته ورکول کیږي. زه هم هر انسان باید ښه په پازیټیو وی کې درته هم خپله خوښه وکړي، دا نه چې مطلب خلک وایي تا خو خپله خوښه وکړه، نو هر څه چې کول غلاوې یې کوي قتل غارت یې کوي، هغه دا ده چې د هغه یو مقصد وي، تر هغه مقصده پورې دې هغه ځان ورسوي، تر یو مقامه پورې دې ځان ورسوي. یو وار ژوند راځي، باید د سړي ژوند تیر کړو، حساب خو د انسان غرض اخیستل کیږي، نو د انسان ژوند باید تیر کړو.
اغلې صدیقه خان صاحبه، کور مو ودان، او ډیره ډیره مننه زموږ سره د خبرو کولو او مشال راډیو ته وخت ورکول.
ډیره مهرباني ستاسو د مشال ریډیو ستاسو چې تاسو ټایم راکړئ او انټرویو وکړه. کور مو ودان.
Keep it.